د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ بستی او وخت سهاري لس بجې شوي. په دې ګړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د چین د بونو چارو وزیر د پاکستان سفر، د پاکستاني وزیر اعظم ولستا او وینا، او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو پر لرو. په روسي نیمای کې بعد دوه اونیزه خبرونه هم وي، خو لومړی ورزو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی تیر ماښام د چین وزیر خارجه اسلام آباد ته په درې ورځني سفر رسیدلی. عمران خان د ډیمونو جوړولو او قرضو ستنولو لپاره په بهر میشته پاکستانیانو د مالی مرستو کولو غږ کړی. په عراقي ښار بصرا کې عراقي احتجاج کوونکو د ایران کونسلګری سوځولې ده. مشال خبرونو تفصیل. د چین وزیر خارجه وانګ یی سره د یو لوړ پوړي پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه د چینی وزیر خارجه پاکستان کې د هرکلی یو تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې د چین د سټیټ کونسلر په شمول نور اعلی چارواکي هم د هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. بلخوا په اسلام آباد کې د چین نائب سفیر لی جیان ژاو د دې سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې دا سرکاري دوره به تر 9 نیټې پورې وي او پکې به دواړه هیوادونه په یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشته پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو او قرضو د ستنولو لپاره دې مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپله تلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو وو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمښت له وجې قحط راتلی شي. د دې له وجې اوس ډیمونه جوړول د وخت ضرورت دی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک ہزار ڈالر نہیں دے سکے گا.
دے وئی باہر میشتا پاکستانیانو تا زدا وئی لغوالم چی ہر سوک بزر ڈالر ور نکڑے شی. او کتاسو مزدوری کوئی دوبئی کی یا سعودی عرب کی نو تاسو چی سمرا ہم را لے گلے شی دے فنٹے را ولے گئی. او چی سوک پا یورپ کی دی او انگلستان کی دی یا پا امریکہ کی دی حقوی دی زغوالم چی کم نا کم یو زر ڈالر را ولے گی.
کم از کم ایک ہزار ڈالر بھیجے، نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے ہیں.
کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې تر 2025 کال پورې د اوبو سخت کمښت راتلی شي. عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره د چیف جسټس میا صاحب نثار لخوا جوړ کړل شوی مالی فنډ د وزیر اعظم مالی فنډ کې د ضم کولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې دا کار د چیف جسټس نه بلکې د سیاستوالو دی چې د ډیمونو جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې ډینګي وایرس خیبر ضلع تر ټولو زیاته متاثره کړې ده. د یادې محکمې مشرې شاهین پریده تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دا مهال د خیبر ضلع یو سل څلوېښت تنه د ډینګي وایرس نه اغېزمن شوي دي.
د خیبر ضلع کې ننه تیډي بازار د هغوی جمرو د علاقې چې ننه دی او نیو آبادي دوه د هغې علاقې دي چې کومې وړه کلي دي، خو په هغې کې دا مسله دې وخت کې موجوده ده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي، د باغ یو شل مریضان رپورټ شوي دي. خال خال کیسونه دي، څه داسې ډېر زیات کیسونه دي.
تیر کال ډینګي ناروغۍ د خیبر پختونخوا په زرګونو کسان متاثره کړي ول چې پکې په لسګونو مړه شوي هم وو. ډاکټران وایي چې په کورونو او لارو کوڅو کې ولاړې اوبه د دې ناروغۍ سبب جوړېدای شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو اورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداري سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په یو بیان کې د ګراندې له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې پراخه سوله او ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویان حفیظ الله میاخیل له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ خبرې تایید کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي وجے گوسلے راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنو ویلي دي چې گوسلے بالا افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسي او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبري وکړي. راپورونه وایي چې دا هندي ډیپلوماټ بالا افغان مشرانو غوړي چې خپل مندي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. چارواکی یا وینی شاهدان وایي چې په عراقي خار بصرا کې احتجاج کوونکو د ایران کونسلګرۍ کې ننوتی او ودانی سوځولې ده. چارواکي وایي چې کله احتجاج کوونکو کونسلګرۍ ته اور اچولو نو هغه وخت ودانی خالی وه. په کونسلګرۍ کې د یرغل پر مهال احتجاج کوونکو په عراقي سیاسي چارو کې د ایراني مداخلت پر ضد نارابادي کوله. په بصرا خار کې د عراقي ولس لخوا د حکومت پر ضد د دې خونړۍ او پرتشدد مظاهرو شپږمه ورځ ده. تر دا مهال امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې یوولس کسان وژلی شوي دي او احتجاج کوونکو یو شمېر ودانو ته اور اچولی او سوځولی دي. چارواکو په بصرا خار کې د سحر د 9 بجو نه د کرفیو اعلان کړی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزا کې یو فلسطینی وجلی او شاوخوا 200 نور ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوب له په غزا کې د جمعې ورځې د پراخو احتجاجونو پر مهال اورېدلې ده. په غزا کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې وجل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک وو. عیني شاهدان وایي فلسطینی مظاهرچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د احتجاج کوونکو له میندې پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. د تېرې مارچ میاشتې راهیسې په غزا کې د جمعې د ورځو د احتجاجونو له پیل راهیسې سپوري اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي په دې تازه صفه کې یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی. او وروسته خبر ده چې د سربیا ولسمشر الکساندر ویچیچ د کوسو ولسمشر هاشم تاچی سره پرون خپل کتنه رد کړه. ټاکل شوی وای چې ویچیچ او تاچی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د مسؤلې فدریکا موګرینی په قربتوب په خپلو کې وویني. د مشال د خبرونو پای.
حضرونکو دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې به دا موضوعات وره. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د چین بانو چار وزیر به نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په پاکستان چین اقتصادي رادارۍ سیمه ییز امنیت او د افغانستان سولې په پروسه رسمي خبرې کوي. بلخوا پاکستان ویلی چې غواړي له هند سره د اړیکو رغول لپاره خبرې اترې پیل کړي. دا چې پاکستان دا خبرې ولې کوي په اړه یو کارپوه وایي.
پاکستان باندې دباو ډېر زیات دی. پاکستان گری لسټ کې دی، هغه تور لسټ پکلې شي چې دهشتګردي مرستیال ریاست په تور باندې نو ځکه پاکستان پکې کول غواړي او هندوستان ته آفر کوي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي که د اوبو ډیمونه یې جوړ نه کړل نو ملک په لقات سره مخ شي. یو کارپوه وایي
ہندوستان اسے دور نہیں مزر رہے مجبور کری دی پہ تیر شوئے پر دور دم پالو چین دوئی زرا دیمو نہ جو کری دی او اس پر منسٹر چکم خبر کری رہا دیر دیت خبر کری رہا
او پر دے ہم راپور لرو چې پاکستان نوے حکومت پر سر ڈول اقتصادی پر مختق راوستلے شی
زراعت کے لیے اغا ودنا گئی چیتی کم مادنیات دی سوک رازی نا چی اغا آغی کتارو پاکستان کے دپے ان جوڑی دل کی مسنوات دا آغی انڈسٹری سیوا شی دا آغی ایکسپورٹ سیوا شی
نور ہم یوش میر موضوعات لرو لما شاہ لڑی اس طرح اسے اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د چین بانو چارو وزیر وایي او بخې د چین بانو چارو وزیر وانګ یی بنن لخپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په پاکستان چین اقتصادي رادارۍ سیمه ایز امنیت او د افغانستان سولې په پروسه رسمي خبرې کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د چین بانو چارو وزیر به له پاکستانی وزیر اعظم د پوځ مشر صدر او د اپوزیشن مشرانو سره اهم ملاقاتونه کوي. د چین بانو چارو وزیر بیګا د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیدلې دا چې د دوی د دورې نور څه اهداف دي هم پر دې اړه مو لږه شیبه وړاندې دی په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه دوه شو.
خو د دې مقصد دا دی چې چین د نوي حکومت د پالیسونه مخامخ خبرو کې ځان خبر کړي. دویم مهم شی دا دی چې چین شپېته عرب ډالرې شاوخوا په سی پیک کې دا چې کوم اقتصادي لار ده په هغې کې دغې پلان دی چې هغه خرچ کړي نو د هغې په اړه باندې هم معلومات باغستل غواړي ځکه د پی ټی آی د مخکې چې کله په اپوزیشن کې وو نو هم د هغې څه اعتراضونه وو په خیبر پختونخوا کې خودي هغه وخت چې د اسمبلی سپیکر وو هغه په های کورټ کې د پېښور د دې باره کې یو اپیل هم کړو ځکه چې هغه وخت کې شکایات وو د اپوزیشن ډلو پی ټی آی په کوم شامله وه په ځینې منصوبو باندې چې کومه مغربي لار دی ورته ویل یو خو د سی پیک په اړه باندې ځکه چین سره ضرور دا تشویش وی چې دغه شیانو کې مشکل نه وي. سی پی ایک پکې مهم دوی بل خبره پکې مهم دا ده سیمه امنیت او په سیمه امنیت کې بیا د افغانستان او پاکستان تعلقات او بیا هندوستان سره د پاکستان تعلقات. ځکه چین په دې باندې ډېر پوه دی که دغه تعلقات خراب وي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ نو بیا د هغې اقتصادي پروژې هغې ته به ډېر زیات یو مشکل وي. تیر کال چې کله هم دا د چین خارجه وزیر پاکستان او افغانستان ته تللی نو هغه وخت تعلقات د پاکستان افغانستان ډېر خراب شي او جون میاشت کې دې راغلی و او مئی کې چې کوم لویه چاودنه په افغانستان کې شوې وه د پس وروسته ډېر تعلقات خراب شي. بیا دې کامیاب شو چې دې خو یو د پاکستان افغانستان او د چین ترمنځ یو درې اړخیزه یو ډله جوړه کړي یو ګروپ جوړ کړي هغه جوړ شوی او په ډېرو شیانو باندې وروسته هغې بیا غونډې هم شوې وې د هغې بله غونډه هم ورسره روانه ده. نو دا هم د چین د خارجه وزیر یو مهم د هغه د ایجنډا برخه ده چې پاکستان افغانستان او بیا د پاکستان او د هند ترمنځ هغه غواړي چې تعلقات وړکي ښه شي. دا ځینې موضوعات چې دا په دې نننۍ خبرو کې او بیا چې کله وزیر اعظم سره ویني یا د فوج مشر سره ویني نو دا هم د هغې د ایجنډا برخه وي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې د چین بنو چارو وزیر وانګ یی به نن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او نور چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کوي. اوریدونکو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي چې پاکستان غواړي له هند سره د اړیکو رغول لپاره خبرې اترې پیل کړي. فواد چودھری دا خبره تېر ورځ له بی بی سی سره د یوې ځانګړې مرکې پر مهال کړي. خو د نوموړي په وینا په دې لړ کې د هند له خوا تر اوسه مثبت غبرګون نه دی ښودل شوی. دا چې پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره به د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ اړیکې په څه ډول پر مخ لاړې شي په اړه د مشه زمیندار راپور ورو.
فواد چودھری ویلی چې د پاکستان د تیر حکومت برعکس د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت او د هیواد پوځي مشرتابه په یوه خوله دي او یوه تګلاره پر مخ وړي. د نوموړي په وینا وزیر اعظم عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوا دواړه په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره له هند سره د خبرو اترو خواهش لري. دا چې د هند حکومت ولې تر اوسه د پاکستان لخوا د خبرو اترو اقدام ته مثبت غبرګون نه دی ښودلی په نوې ډیلي کې خبریاله او د سیمه ییزو چارو شنونکي آرتی تیکو سنگ وای هند د پاکستان لخوا د ترهګرو پر ضد د عملی اقدام غوښتونکی دی.
उससे कुछ नहीं होगा जब तक इंडिया की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है रिगार्डिंग
तर सूची द तरहकरे पाळल पाकिस्तान द हिंद द उजदे मोदे गुष्टने सरतनवे रसेदले द खबर उलांदिस गठन नरे हिंद द जनरल बाजवा लखवा द मुजाकिरात पवलांदिस मनलो के द जान गठन विने जनरल बाजवा व इमरान खान द हिंद असली गुष्टनो तपामलरन न कवी तर सूची पाकिस्तान अमली इकदाम नवे कडे द डवल टोले हसी बेगठी दी
पाकिस्तान कुछ करेगा.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې ل ټاکنو غټلو ورسته په خپل لمړنۍ وینا کې هم ویلي و چې له هند او افغانستان سره به اړیکې رغوي. نو موري ویلي و چې کنه وی ډلې یو ګام پورته کړي نو دوی به دوا ګام پورته کوي. بلخوا په دا ورستیو کې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم لیکلی و چې د پاکستان د پوځ مشر هم ل خپل هندي هم منصب سره د خبرو اترو هڅه کړې دي. دا چې پاکستان ولی له هند سره د خبرو پیلولو خواهش لري په پېښور کې د سیمیزو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې دا وخت پاکستان تر فشار لاندې دی.
پاکستان باندې دباو ډیر زیات دی. پاکستان کا گری لسٹ کې دی هغه تور لسٹ تفلی شي چې دهشتګردي مرستیال ریاست په تور باندې لږه کا پاکستان خپل ایمیج کې کول غواړي او هندستان ته مافر کوي. ما خیال دادی چې هند او افغانستان دواړو سره تعلقات چې دي پورا من دا ضروری دی پاکستان په مفاد کې به ده. نو هند څنګه څه هغه به غواړي چې پاکستان سجیسټر را کړي څنګه څه ترهګرو خلاف څه داسې سجیسټر ور کړي نو هغه به بیا بیسره خبره ده تیاری یاسې به ده تیاری دي.
هند له اوږدې مودې راهیسې له پاکستانه غوښتنه کوي چې پر خپله خاوره د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وکړي چې په هند کې په ترهګرو پیښو کې لاس لري. خو پاکستان په ځواب کې ویلي چې د هغوی خلاف د ترهګرۍ څه ډول ثبوتونه نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګه سرودونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له پاکستان سره یوازې د یوې میاشتې د اوبو ذخیره کولو صلاحیت موجود دی او که ډیمونه یې جوړ نه کړل نو په یو څو کلونو کې به مطلقات سره مخ شي. نوموړي بیګان وخته خام ته په ټلویزیون وینا کې خواست وکړ چې د ډیمونو په جوړولو کې له حکومت سره مالي مرستې وکړي. تفصیل د سراج زهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام کم ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې دا وخت ملک د اوبو د بحران سره مخ دی او تیر 15 کالو کې چا هم دې اړخ ته توجه نه دی ورکړی. د نوموړي په خبر د پاکستان جوړېدو په وخت د سړي په سر 5600 کیوبیک میټر اوبه وي، کوم چې اوس 1000 کیوبیک میټر ته راکوزي شوي. وزیر اعظم زیاته کړه که نن موږ دې مسلې ته توجه ورنه کړه نو ملک به د خشک سالی ښکار شي.
ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے، اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے
دے وی ڈیمو نے جوڑاول زمنگ دمل لپارا اس ضروری دی. کچری اس منگ ڈیمو نے جوڑاول شورو نکڑا نو منگ درتنوں کی نسلوں لپارا د مسلو غرو نہ پریک دو. او ماہران وی کہ منگ ڈیمو نے جوڑ نکڑا نو دکل 2025 تم پوری بمل تہ خوش سالی دلا سے دقات خکار شی
پاکستان میں کہہ پڑ سکتے خوش سالی شروع ہو جائے گی.
پدی موقع نو موڑی باہر ملکوں کی میش پاکستانیانو تخواس وکڑو چې د خپل وس مطابق دی ڈیمو نے جوڑاول پ فنڈ کی مرستی وکڑی.
اوورسیز پاکستانیز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ایک $1000 نہیں دے سکے گا.
دی وی بہر میشت پاکستانیانو ته زدا ویل غواړم چې هر څوک بزر ډالر ور نه کړی شي. او که تاسو مزدوری کوي دوبی کې یا په سعودي عرب کې او که یا په بل کوم ملک کې نو تاسو چې څومره هم را لېږلې شي دی فنټې را ولې گئی. خو چې څوک په یورپ کې دی او انګلستان کې دی یا په امریکا کې دی هغه دې ز غواړم چې کم نه کم $1000 را ولېږي او چې څوک زیات را لېږلې شي زیات دی را ولېږي.
کم از کم $1000 بھیجے، نہیں تو اس سے زیادہ بھیجے اگر آپ بھیج سکتے.
دو اپنا پخوانی چیئرمین او دوبو او بجلی د چارو کارپو شمس الملک مشال ریڈیو ته ویل چې پاکستان دا وخت نه یوازې د توانای بلکې د کرکلی او دوبو بحران سره مخ دی او که د دې د حل اړخ ته توجه ور نه کړی شو ډیمونه جوړ نه کړی شو نو دا بحران خطرناک حد ته رسیدای شي. نو موري زیاته کړه
هندستان چې نور نه مزره لري مجبور کړی دی په تیر شوی په 2000 کالو چین 2000 ډیمونه جوړ کړی دی او امریکه اومنی مزره جوړ کړی دی او
د ذکر ته دا وخت په پاکستان کې د توربیلی ورسک منګلا درګی غازی بروتا او د نیلم جیلم په ګډون شل ډیمونه دي. دارس د دی امیر بھاشا مومند او د کرم تنگی په ګډون په ځین نور ډیمونو باندې کار روان دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو تاسو په راپور کې وردل چې پاکستان وزیر اعظم وایي ک ډیمونه یې جوړ نه کړل نو په یو څو راتلونکو کلونو کې با ملک لقات سره مخ شي. بلخوا بیا د پاکستان د حکومت لخوا جوړې شوې د اقتصادي مشاورت شورا وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې د اقتصاد په برخه کې سختې پریکړې وکړي او د 2013-14 مالي کال لپاره په منظور شوي کلنی بجټ کې بدلون راولي. یادې شورا تېره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د ټیکسونو زیاتولو پر وړاندیز هم غور وشو. دا چې د پاکستان نوې ټاکل شوې حکومت په بات کې په څه ډول اقتصادي پرمختګ راوستلی شي پړې د احمد شاه اعظمي دارا پورورو.
د اقتصادي مشاورت شورا په لومړی غونډه کې په پاکستان کې د اقتصاد پر پیاوړتیا او حکومت ته د پیسو پر سپما بحث وسو. دا 3 کسیزه کمیټه عمران خان جوړ کړې چې یو لسی غیر حکومتي اقتصاد پوهان او پاتې اوې لوړپړي حکومتي چارواکي دي. پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې په غونډه کې د کاري ډلو پر جوړولو هم بحث وسو چې د پورونو مالی چیلنجونو او مالی تاوان په اړه سپارښتنې وړاندې کوي. په یاد غونډه کې پر ولس د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم وسو ترڅو حکومت ته زیات پیسې په لاس ورسي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې د ټیکسونو په زیاتولو سره به حکومت په ولس کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړي. د نوموړي په وینا د ټیکس زیاتولو پر ځای د ټیکس صحیح انتظام او اصلاحات پکار دي.
د حکومت مخکې نه بجلی او د ګیس قیمتونه چې دي هغه سیوا کړي دي او د دې سره به عوام چې دي هغه ډېر په غم غوسه کې شي چې بھائی دا ولې پې داسې اقدامات خو دی نشي اغستی. ها البته یو کار کولی شي چې د ټیکسونو چې کم سټرکچر دی که هغه بهتر کی چې ناانصافي پکې ختمه شي غلا پکې ختمه شي او بل طرف ته کم ټیکس مشین دی دا یعنی چې ټیکس رستوران چې کم دي دا غی د پارا سخت قواعد دي هغه نافذ کی.
اکرام هوتی زیاتوی چې د ټیکسونو په زیاتولو سره اقتصادي واده نسی کېدلی بلکې شی اقتصاد ټیکسونو ته واده ورکولای سي. د نوموړي په وینا پاکستان دا وخت د کرهنې، صنعت، معدن او د شیدو مصنوعاتو له کمر سره مخامخ دی او که حکومت دغه څلور څنګ ته پاملرنه وکړي نو اقتصاد واده کولای سي.
زراعت کې هغه واده نه کوي بولے کہ اوبو کموت پہ اور بل طرف کا زراعت سرا تڑلی کم صنعت پہ هغه نشته. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کوم معدنیات دي هغه کې پټې پټې ډېرې زیاتې شوې دي او هغې په وجه باندې څوک راځي نه چې هغه هغې کې کار وکړي. دریمه خبره چې ده هغه دا ده چې مشینری چې ده د هغې صنعت پاکستان کې یعنی انجینئرنګ کې دی هغه نه ډیولپ کیږي، هغې کې هم ډېر مسلې دي. څلورمه خبره چې ده چې ډیری فارمنګ کہ پاکستان کے دپیاں جوڑیزم کی مصنوعات داغے انڈسٹری سیوا شی داغے ایکسپورٹ سیوا شی داغے پارا مالی جلی نکیجی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان 2013 کال په جولای میاشت کې لټاکنو غټول وړاندې ویل و چې لسګونه میلیونه کسانو ته به د کار او روزګار مواقع ورکوي، د هیواد اقتصادي کچه بل وړوي او بهرني پور نه بدروي. خو د اقتصادي چارو پوهان د پاکستان اوسنی اقتصادي حالت په کتو سره دا هدف ترلاسه کول ګران ګڼي.
تاسو د مشه اعظمي په راپور کې وردل چې پاکستان دا وخت له څه قسمه اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. او زو پیښور ته اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت څانګه وایي چې خیبر پختونخوا کې دا واره د ډینګي ناروغانو شمیره د تیر کلونو په نسبت کمه ده، خو بیا هم دوی وایي چې په خیبر ضلعه کې او بیا په پیښور کې ډیر کیسونه رپورټ شوي دي. د یادې محکمې په وینا چې د ضلعو په کچه احتیاطي ګامونه هم پورته کړل شوي. بلخوا حیات آباد میډیکل کمپلیکس وایي چې ناروغان ورغلي خو درملنه یې زیاتره په کورونو روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې دې ځل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سلسلویخ، پیښور نه سلویخ او د ابتآباد نه شل کیسونه رپورټ شوي دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غوندې مسله نه لري.
خیبر ضلع کې نه ټیډي بازار د هغوی جمرو دي علاقې کې نه ده او نیو آبادي و د هغې علاقې دي چې کومه وړه کلی دی خو پاغې کې دا مسله دی وخت موجوده. دا د پېښور ضلع خپل مریضان ټوټل 40 دي. نورو ځایونو کې څنګه یو یو دوه دوه چرته کې شپږ لکه ابتآباد کې یو شل مریضان رپورټ شوي دي. داسې مختلفو علاقو کې کیسز رپورټ شوي دي خو لکه خال خال کیسونه دي څه داسې ډېر زیات کیسونه نه.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین زیاته کړه چې د ضلعو په کچه د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلې څلې کړې دي او امید ده چې د تیر کال غوندې به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندا اشرت وایي چې تیر میاشت نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پېښور او خیبر جنسې نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آگاهي له وجې سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي. تیر کال په پېښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 800 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
مشال لډیو ته غوږ استرودونکو له پېښورو زو کور میتا په کور مکی د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی د قصه خیلو و 50 کورنۍ داسې دي چې حکومت ورته دوه کاله وړاندې د بانک چیکونه ورکړي خو میاد ور باندې د ختمېدو له کبله هغوی اوس خپلې پیسې له بانکونو نشي ویستلې. د مرستې دا چیکونه د بیا بادکاری لپاره ځایي متاثرینو ته ورکړل شوي وو. متاثرین وایي کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ملاو شوي. چارواکي وایي متاثرین دې ورشي چې مسله ورته حل کړي. تفصیل له طارق رضی په دې راپور کې اورو.
دوام کلی مشر محمد صدیق وایب حکومت دا چیکونه د سیمې متاثرینو ته ورکړی ول خطر اوسه په کارا نغلل. محمد صدیق زیاتوی هلتا بار بار حکومتي مشرانو ته د سیمې متاثرینو دغه مسله وړاندې کړه خو هغه ورته د حل لار نه وباسي.
نو دیو په ځوس کسان دوا کول وته په چیغو په تلانی او په پریادونو په جلوسونو په جلغه باندې ستړي شول. کومه د پرې صدمو ته لومه حالې دلا غنا تا کومه تاکې سره تعلق ته هنن د سبار نن سبا دي کې دوا کول وته نه کار ونه.
د چنې درې یار محمد په هغه کسانو کې دي چې بیا آباد یادګاری کې حکومت ورته د مرستې لپاره چیک ورکړی و. هغه وایي دوه کاله وشول چې خپلې سیمې ته ستنه شوی دی، خو کور یې تر اوسه ړنګ پروت دی ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي میلاو شوي او خپل یې د جوړېدو وس نشته.
د دې کې میلاو شو زموږ کور غورځېدل او ړنګ شو، د څلور لاکو کار خو نه او ډېرو پیسو کار، خو بس دغه چیک شل چار لاک دی، په چار لاکو یوه کمره نه جوړېږي نن سبا، خو بس دیان را نه کړلې میلاو نشي، بس ترته نه میلاویږي کې فیر شوی دی.
د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر ارشد جمیل مشال لوډیو ته وایي د کیسه خېلو کمو کسانو ته چې د بینک چیکونه میلاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی دې په بړچینار کې له متعلقه افسرانو سره رابطه ونیسي چې مسله ورته حل کړي. په 2010 کال کې د کورمې په کیسه خېلو کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیلې دوروسته ځایي خلک له کورنو وتلي ول او خوندي سیمو ته کډې کړې وې. په 2018 کال کې ځایي خلک خپل سیمو ته واپس ورغلل، خو هلته د عملیاتو له امله خپل کورونه ړنګ وموندل. په سیمه کې حکومت لخوا د ړنګ شوو کورونو لپاره 4 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1,08,000 روپۍ متاثرینو ته ورکول کېږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
اودونکو مشال لړیو ته غوښتي زو پاړه چینار ته د پاړه چینار میونسپل کمیټې خاکروبان یا زین جرکونکی وای چې د کلونو رئیس ورته تنخواګانې او پینشن نه دی ورکړل شوی او چې لوجی دوی له ډیرو مسلو سره مخ دي. دوی وړمه ورځ احتجاجي مظاهره هم کړې ده چې تفصیل یې د مجید بابر په دې راپور کې اورو چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا ناری د هغو عیسویانو دي چې د کورمې په پاړه چینار کې د لسیزو راهیسې لارې کوسي صفا کوي. د تیرې نهې په ورځ دغه ښځو یو سړي د پاړه چینار پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او د حکومت نه یې د خپلو ځنډېدلو تنخواګانو ورکولو غوښتنه کوله. په دغو کې یو سنی مسیح مشال ریډیو ته وویل
زموږ تنخواګانې د 4 کالونو نه بندې دي، کله هم چې افغانستان سره پر پوله تګ راتګ بند شي نو بیا زموږ تنخواګانې هم بندې شي. موږ غریب خلک یو، نه مو څه جایداد شته او نه څه بله ذریعه شته. زمونږ د ژوند ټول دارو مدار په دې تنخواه دی. موږ ځکه دا احتجاجي مظاهره وکړه چې زمونږ غږ ساډو څوک اوري نه. چارواکي وایي چې ستاسو تنخواګانې د محصول د پیسو نه ورکول کیږي، اوس په پوله محصول بند شوی دی نو وایي ځکه تنخواه هم نشته.
دغه ټول خاکروبان ښځې او سړي د پاړه چینار میونسپل کمیټې ملازمین دي چې شمېره یې 3 اویا جوړیږي. په دغو کې یوه 28 کلنه یاسمین جاوید هم ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغې وویل چې کونډه یم او بغیر د دې تنخانه مې د ژوند تېرولو هیڅ بله ذریعه نشته. 7-8 کاله مې د نوکرۍ وشول، کچه نوکری مې ده، 1,000 تنخواه راکوي. د 4-5 کالو بقایجات مې حکومت ته پاتې دي. دا اوس بیا مې تنخواه بنده شوې ده. کله د 1 میاشت تنخواه راکړي، کله بیا 3-4 میاشتې بنده وي. چې کله د میاشتې وړومبۍ نیټه راشي نو خوشحاله یو چې یو امید خو مو شته، خو چې تنخواه اخیستو له لاړه شم نو بې عزتي مې وشي. وایي زه نشته تنخواه. یوازې دا صفائی کوونکي نه دي چې تنخواګانې بندې دي، بلکې څه هغه هم دي چې اوس ریټایر شوي دي او د پینشن په پیسو ژوند تېروي. 28 کلنه لاجونتی ارګان وایي ډېره تنګه شوی یم، نه تنخواګانې شته او نه پینشن راکوي. دا 2 میاشتې شوه چې زما پینشن بند دی. زه اوس ریټایر شوی یم، نه مې نوکری شته نه مې پینشن شته. هغه پخوا چې کله کورمه کې فرقیزه جنگ و زما د پینشن 1,00,000 روپۍ ورته بقایې دي. زما واړه واړه بچی دي، د هغوی خصمانه راته لویه ستونزه ده. خو بلخوا د پاړه چینار میونسپل کمیټې مشر تندیل حسین وایي چې هر میاشت دوی ته د تنخواګانو په مد کې د 8,00,000 روپو ضرورت وي.
ڈون ڈسٹرکٹ دے اکٹرائے پر مت باندھے ہر اوڈر آتا ہے ٹی ایم اے تھا شیئر میں کال لے شروع چونکہ مو فاٹا تھا دا شا ایکسٹینشن ہو نہ فاٹا تھا دا شا مو تا اگر پر مات کی جی ایس ٹی نے چونکہ شیئر ڈون ڈسٹرکٹ کے کئی ٹی ایم اے تھا اگر مو ترانہ کر لے شروع دیکھیے وہ ایکسپورٹ امپورٹ افغانستان سے چکم ہو هغه ورځ نه برېس ته کمیدلو نه لارې خرابې وي او دویمه خبره چې کله موږ په ټیکې وکړلو نه هغه ټیکې کې داسې موږ یو اګریمنټ کېدلو اګریمنټ کې موږ داسې بکداو لیکلو چې کله چې بر کلو وي پس مو پیسې درکو بار بند پیسې نه درکو نه دا تیر سو کال مو څلور میاشتې یو ځل بار بند سلو هغه کې تین کروڑ پلس مو نه پیسې کاټوالې.
تنزیل حسین وایي چې اوس یوازینۍ هیله دا ده چې کله کرمز الله خیبر پښتونخوا سره زم شي او سالانه ګرانټ میلو شي نو بیا به تنخواګانې او پنشن ورکوي.
مشال لډیو ته غوږ سی تاسو د مجید بابر نه راپور اوریدو او هم د مجید بابر نه خبرونه او روزه کچې وخت شوه لسنی بچي.
د چین وزیر خارجه وانګ یی سره د یو لوړ پوری پلاوی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان ډاکټر فیصل تیر مخام په خپل ټوټر پاڼه د چینی وزیر خارجه پاکستان کې د حرکت یو تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې د چین د سټیټ کونسل په شمول نور اعلی چارواکي هم د هغه سره په دې سفر کې ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بهر میشتو پاکستانیانو غږ کړی چې د ډیمونو جوړولو او قرضو د ستنولو لپاره دی مالی مرستې وکړي. تیر ماښام قوم ته په خپل ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل چې په راتلونکو اوو کلونو کې په ملک کې د اوبو د کمښت له وجې قحط راتلی شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې ډینګي وایرس خیبر ضلع تر ټولو زیاته متاثره کړې ده. د یادې محکمې مشر شاهین افریدی تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د خیبر ضلع یو څلوېښت تنه د ډینګي وایرس نه اغېزمن شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي ویجی گوسلے راتلونکي اونۍ کابل ته سفر کوي. چارواکی او انی شاهدان وای چې په عراقی خار بصره کې احتجاج کوونکو د ایران کونسلګری کې د نوتی او ودانی سوځولې ده. چارواکی وای چې کله احتجاج کوونکو کونسلګری ته ور اچول نو هغه وخت ودانی خالی و. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزا کې یو فلسطینی وجلې او شاوخوا 200 نور یې ژوبل کړی دي.
نو مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دینی مای کې دوا ونیزي خبرونه لرو د باختر ستوري او روخانه مستقبل. لومبه رازو روخانه مستقبل ونیزي خبرونه ته نن په کې اوري چې پاکستان کې دولتي خدماتو یعنی سیول سرویسز نوکریانو تعلیم په څه ډول باندې وی او هم دغه راز په دې کې د بریالي شو زده کوونکو سره هم خبرې کړي. د خبرونه کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نننی پروګرام کې به د سی ایس ایس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وي خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومه یو پاس ډیګری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 23 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنې امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلي خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړې وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کالو عمر پوره هم گنجائش تا. داراس که یو تن قبایلی هم وی او دو کالا پر لپسی سرکاری نوکری هم کری وی نو هغا تر دو دیرش کالو پوره د دی امتحان د ورکولو حق لری. د دی تر سنگا چه د پاکستان د فیدرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پورا کوی نو هغا د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس تر لاسه کولی شی. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه تر لاسه کیدلی شی. سس یعنی سنټرل سوپیریر سرویسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوو برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټولې 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوښې د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکوو، او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکام شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې په رڼا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پېښور عباس خان چې یوه ماستر ډیګري یې په کمپیوټر ساینس کې کړې او دویمه یې په بزنس اډمنستریشن کې کړې. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي، نو ځکه په سی ایس ایس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي. بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې یې سبق ویلې، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماستر یې په جرنالیزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سروسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایف ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ماته وی چې ایف ایس سی بیسک ریکوائرمنٹ دی، دا به ستا هر ځای کې پکارېږي د ایف ایس سی نالج. نو او وی چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښه هم خو می او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایف ایس سی ما راغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او د خوش قسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ و نو په هغې کې چونکې ما د گورنمنٹ ڈگری کالج نه ویلې نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو،
د خپل تیاری په اړه سومیرا گل مشال ریډیو ته ویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلی، نو ځکه د خپل نورې مطالعې تر څنګه ډیر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما نیټای استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېره زیاته حوصله را کړې ده، او سبجیکټس چې زمونږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي زه ډېر زیاته ګایډ کړی یم، ځکه چې هغې کې زما دوه استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي. نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټ دی، د هغې نه علاوه ورسره ما امریکن هسټري اوستې ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساینس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ما ته په تیارۍ کې اسانی او یو ورسره ما پښتو هغه سره ګورې چې پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما ویل چې په دې کې به زما سکور ښه شي. او د دې نه علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسیس کول، دا زما استاد ما ته ویلي چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې. د دې نه علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میگزین دي لکه هیرالډ میگزین چې کوم شو او د ټایم دا زه ریګولر ګورم، او سره سره د کورس بکس چې کوم ما په دې ماستر لیول باندې نه دي سټڈی کړي زما کورس ریلیټډ دي، نو هغه هم زه ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راغواړم او هغه زه سټڈی کوم.
دا راز داس یو زلمی چې یو وار یې په سی ایس ایس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د چارسدې ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو ښو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزورۍ له کبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړې او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
سټوډنټان چې سیسس کول غواړي هغوی ته پکار کم از کم کم چې د کلو ماحول نه جوړي لکه اوس په چارسده کې بل څه په کلي کې اوسېږم نو پکار دی چې زه پېښور ته ځان چک کوم ځکه چې هلته د نیټ سهولیات دي د کیبل سهولت دي اخبار سهولت دي زیاتر کمپلسري پیپر چې دی داخل کې ایون چې سا اسلامي اتن پیل کې دي شي نو کوم کله چې اخبار سا یا نیټ ته دی او پورا گائیڈنس والے دوسری قسمت آئیں تو گائیڈنس والے چہرہ کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں چھ کم از کم ایگزام میں اور کڑے نو اگر نہ کمن گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان ایسے راضی رٹا مسئلہ منگ دے انگلش تو دلتا دے بختنوں کا خاص طور پر ایسے جدید منگ پریکٹس کو بار بار لکھل بکار دی اور دوسری او کس طور بکار سے مطلب دے انگلش کے خدے اور اگین ادا غلطی نہیں دو بس اور جنرل اسٹڈی بکارا چھ انسان خپل مطلب ہے ایکسپوزر ارضی کو کی
تاسو د نوی کول د هغه کسان نو خبرې واورې دې چې د خپل سباون روخانه کولو پوخ تکل یې کړي او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په پاکستان کې د اعلی نوکرو د مقابله د امتحان سی ایس ایس په اکلا تفصیل درکو. په دې امتحان کې د برخه اخیستو لپاره څه شرایط دي او په کې یو تن څنګه بریالی کېدی شي په دې اکلا د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړې چې د ډېر مهنت او خوارۍ له کبله یې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی ایس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راز په مستقبل کې د بیروزګارۍ نه بچ شي خو بریالی نه شو نو ځکه یې بی بی ای او بیا ایم بی ای وکړه.
زمان خو چې کله ما ایس ایس سی کې داخله واغسته لکه اوبویسلی هغه وخت کې خو زه پری میډیکل کې وم زما هغه وخت کې خواهش دا و چې چېرته ډاکټر جوړ شي چونکه ما تما کمزور وو نو لکه زما میډیکل طرف ته زیات شوق و کانسیکوینسز داسې و چې هغه میډیکل کالج چونکه په هاور کې همدک هغه وخت یو کې ایم سی او هغه مرټ به ډېر زیات هایو په مرټ رانه وو موټیویشن به دا و چې هارډ ورک وو خو لکه چونکه اپورچونیټیز دام رانه وو دغه ورک کې بهر ته تلین شو افورډ کولی نه شو نو میڈیکل نہ پاتی شو نہ آگے نہ پک گیا فائنانس طرف تلاڑوں دغه یو فیل پاتې دغه ته بیا لاړو. اصل کې لکه سیویل سروس چې کوم دی نو دې کې هم مطلب ګروپس دي نه اوکیپیشنل ګروپس دي لکه اکاؤنٹس دی کسٹم دی انکم ټیکس دی دا خو پرایمریلی ریلیټډ دی فائنانس سره. نو موږ چې د فائنانس سټوډنټانو نو موږ لپاره دغه شیزونو کې آپشن زو خلکو په فرقول د خلکو چې دغه بیک گراوند د فائنانس دی او دغه اوکیپیشنل ګروپس کې راشي چې هغه دی ار پرایمریلی مطلب هغه سره د فائنانس سره ریلیټډ او نن سبا خو اډمنستریشن او د فائنانس چکم دې چې ار یو ګروپ ته راځي دا پولیس وی ولایتي خپل اکاونټ سیکشن وی د ډی ایم جی دا ار یو وی هغه کې دا تدبیر ریکوایرمنټ زیات د فائنانس والو.
اسد بلال نه چې مو او پختل چې د سی ایس ایس لپاره یې لارښوونه چیرته نه تر لاسه کړی وي نو هغه وویل
یونیورسٹی کې کله ایس ٹی سی ورته وی سټوډنټس ټیچرز سنټر الته به دا استادان دوه سره ناستو وایي سره به خبرې ترې به زموږ کې دي هغه به دا بیا لارې خولې شي هر بشي دغه د تاسو کریر اپورچونیټی شته بانکینګ ته تاسو تللی شي یا سیل سروسز اگزامز دي دې ته نه سي شي موږ ته د سیل سروسز اگزامز څخه موږ زیات اپیل موږ به دې لپاره کې نه سي اگزام تم تیارې وو انکم ټیکس تر هغه زموږ قسمت پدې خو چې کله دا سټوډنټ ټیچر سنټر جوړ شو دا د سیسز نه جوړ چلی کې سټوډنټان ټیچران بدلته کیږي. ایکچولی هغه سره به یو کینټین به جوړو نو هلته چې کوم زموږ پلازان هغه به راتلل موږ به هغې کمپنی انجوای کول هغه به موږ سره کېناستېدل نو لکه دا ایسټس اداره به نه وه خو هغه وخت کې دور کې دمره پالیټکس به نه وه لکه ټیم انوایرمنټ به و چې د چا خوښه به وه هغه به راغو ټیچر سره به کېناستېدو خپل تبوسونه به وکړل کریئر کاونسلنګ به موږ واغسته د هغې ایکسپیرینس به موږ شیر کړل چې له کیلتر موږ ته دغه دغه پرابلمس دي دغه دغه ایشوز دي نو هغه چې کوم زموږ کاونسلنګ شوی دی هغه انفارچونیټلی د کرنټ جنریشن ته هغه کاونسلنګ نه ملایږي لګیا
دا چې د سی ایس ایس په امتحان کې یې د خپلې خوښې کوم کوم مضمونونه اخیستي وو نوموړی وایي اول یې هغه مضمونونه چې په خپل کورس کې یې لږ ډېر ویلي وو هغه او ورسره یې پښتو د اختیاري مضمون په توګه اخیستې وه.
زمونږ خو چونکې فائنانس ریلیٹڈ سبجیکٹ شو نو زما پکې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته او هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مارکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوجي چې کوم دا هغه هم فائنانس کې ام بي اي کې ویلې و هغه سره دا هغه سره ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه ورسره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اي کې دا زیاتره شیزونه ما ویلي ولې کا اکنامکس او کا مارکنټایل لا او کا مسلم لا او هغه لکه موږ سره کونسلینګ وانت او کنه چې نه موږ غیر غیر کو ته چې په نس باندې چې لکه یو موږ تل درسان دی دا ګران دی چې دغه دغه ایشو سی پښتو چې موږ ونه ټول ته په پښتو کې دی په موږ تاسو له بلوال ته پروفیسورانو سره بلارو هغه بد نه تر غیر کو ای ورا ته ویل چې لکه یار دغه 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 ایشو دی نو موږ اکورډینګلی هغه موږ نه واغسته چې کوم سره ریلیونت کوم باندې الریډی کار کړی
اسد بلال جهانگیر وای چې د سی اس اس لپاره د نوري مطالعه تر څنګه د انګلیش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده ځکه چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده ک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پښتنې لري نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202212 1212.
مشال ریډیو ته وګه سرون کو تاسو روخانه مستقبل اونیزه خبرونه وارد او اوس هم وراسته دلې د بلی اونیزه خبرونه د باختر ستوري د خبرونه اساس لپاره باز محمد عبد چمتو کړی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د جرګو او مرکو په کلتوري ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به د اتحادی مشرقي مجلې د بیا پیل کېدو په اړه د مجلې له مسؤل مدیر عزت الله جواب سره د مجلې په محتویاتو یو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د پیزوان پاړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د نورو سیمو په شان لویه پکتیا کې هم جرګي او مرکی له پخوا څخه دود دي او تر اوسه هم د لوی پکتیا خلک په لوی او وړې مسلې د جرګو او مرکو په واسطه حلوي. قومي مشران وایي چې جرګي او مرکی او د قومي جوړښتونو شتون د دې لامل شوی چې په یاد سیمه کې زورواکي او ټوپک سالاري نشته ځکه هلته له یو چا سره ظلم او تیرې پور لري او قومي پښتنه کوي. په لویه پکتیا کې د جرګو او مرکو په دود او دستور زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړی دی.
جرګې او مرکې په پښتني دودونو او عنانو کې د ځانګړي ارزښت برخه منې دي. له تاریخي څېړنو هم څرګندېږي چې حتی لرغونو آریایانو به خپلې ډېری سترې او کوچنۍ مسلې د جرګو مرکو له لارې حل او فصل کولې. لویه پکتیا چې د جرګو مرکو اوږده مخینه لري او تر ډېره پکې قومي جوړښتونه د پخوا په شان پیاوړي پاتې شوي، اوس هم خپلې ډېرې مسلې، ستونزې، دعوې او لانجې د جرګو مرکو له لارې هواروي. قومی مشر گل جمیل حسینی وایی پلوی پکتیا که دیر کلده قومونو ترمنز هغه اختلافونه چه ایوه برخی ده دخت و ورونو لکبل روالاریگی او دیر وقت دوام پیدا کوی ده همده جرگو مرکو پوستاور تحلار پیدا کیگی او دولتی هم ملاتر کوی.
مجموعاً لوی پکتیا کی دلتا سمرش خاری دی کورنی مشکلاتی که کمی مشکلاتی حتا که دولتی مشکلات همی دی دوباره جرگی مرکی کی گی حتا که آغا شخاری چی دولت درش کالا سرویخ کالا پتیر کردی دی ندی حل کردی خو جرگو مرکو پا آغا پا میاش کی اپلاس ورزی اپشال ورزی کی حل کردی کمی جرگی مرکی بندی پرکڑا وشی آغا ملیکی گی همزار اغی سر دی کوم ملاتارم وی اغی سر دی ولس ملاتارم وی حتی کی دولت ملاتړ هم ورسره وي. نو جرګو مرکو په خوست کې ښه تاثیر لري، خلک ورنه خوشحاله هم دي او خلک به ناراضیت هم لري.
قومی مشر مختار الدین وای په لوی پکتیا او خوست کې د قومي جوړښتونو جرګو او مرکو شتون د دې لامل شوی چې په دې سیمه کې څوک د زورواکي قومندان او جنګسالار پرون پیدا نشي. دی وای دلته که یو څوک ډیر واړه قوم پورې هم منسوب وي، نو څوک ورسره تیره او ظلم نشي کولای.
په خوست کې او په پکتیا کې څومره مسایل چیرو شي، نو دا ټول مسایل په جرګه نه حل کېږي. هغه که ډیر عادي خبره هم وي، چې ښه مثال دا ده چې څلوېښت کاله جنګو کې جګړو کې د افغانستان په جنوب کې، بیا خصوصا په پکتیا خوست کې، دلته د جنګسالارونو یا فرض کړه د زورواکي دا خلک نشته. ویلې دغه قومي تړونونه چې دي، دا قومي جوړښتونه چې په خوست پکتیا کې موجود دي، د دې په اساس دوی نشي کولای چې دلته زون پیدا کړي. ځکه دلته که یو عادي سړی هم ده چې وړي کې کوم ته منسوب وي، هغې سره هم څوک داسې ظلم تیری نشي کولای. ځکه چې په آینده کې هغې څخه د هغې تیری د انتقام بدل اخیستل کېږي. سره دې چې څه دغه مرکو جرګو ته صدمه رسېدل ده، خو اوس هم د حکومت سره په څنګ کې ډېر مشکلات دي. قومي مرکې او جرګې خلاصوي، قومي مخور سپینګیري مشرون خلاصوي، او ډېر داسې مسایل چې هغه په حقوقي او قضایي عدلي ارګانو کې لږ وخت نیسي، مشکلات جدوي او په مرکه او جرګه په ډېر اسون شکل خلاصېږي.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهانوال محمد الله مندوزی هم په افغانستان کې د جرګو او مرکو د اهمیت خبره کوي. دی وایي په دې هېواد کې تر ټولو سترې پرېکړې د جرګو په واسطه کېږي، او د جرګو د پریکړو عملي کول د دولت او ولس ګډ مکلفیت وي. دی وایي کله چې د هېواد په کچه ستره ستونزه پیدا شوي، نو د لویو جرګو له لارې ولس یو ګډ تصمیم ته رسېدلی دی.
جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو کې ډېرې قوي پرېکړې کړې دي، او دا پرېکړې صدق شوي دي، او د افغانستان دولت راته په لوړ احترام غوړي. دا زموږ د اناناتو د رسم رواجو لویه برخه ده. نو د دې رول ډېر عمده اساسي دی. د جرګو پرته به هیڅ کله داسې پېښې نه وي حل شوي چې افغانستان دولت ورسره مخامخ وي. مینان ضرور ده چې جرګې په دې کې خپل رول ولوبوي، بې طرفه رول ولوبوي، او د افغانستان د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر ژوندي ګامونه واخلي.
دینی علما وایي چې جرګې او مرکې د اسلام دین له نظره هم ځانګړی ځای لري، او د مسلمانانو په منځ کې سوله کول چې د خیر یو مهم عمل دی، هغه د جرګو په واسطه کیږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي
مثلا د شریعت د نظر نه هم چې د وصول او خیر علافه کوټویل دي، نو د سوله چې کیږي د عین جرګې شکل لري. د دواړو متخصمو ډلو ترمنځ د سوله کړل او دغه نظریات وخصل، بیا دا پریکړه چې کیږي دا د شریعت په هغه باندې نه کیږي، دا د دواړو خلکو د دواړو متخصم ډالو دغه د رضایت په مورید باندې کیږي. نو دا عین د جرګې او د مرکې شکل لري، او اسلام کې د ته ډیر ارزښت ورکړ شوی دی.
یاد دی وی افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي، چې اواز په شلمې پیړۍ کې شاوخوا لس لوی یوانه نوی جرګې کړي چې د هیواد پر مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعګانو یې پریکړې کړې دي. په افغانستان کې د لویو او دودیزو جرګو اصلي هدف په هیوادنیو او سترو موضوعګانو کې د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. خو بیا کوچنۍ سیمه ییزې جرګې او مرکې د افرادو، کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ مسلو ته حل لارې پیدا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند اتحادی مشرقي مجله چې 16 وړاندې د سیمې په کچه پرې حساب کې دی شو، خو په دې وروستیو 100 کلونو کې خویا بيخي لچا په نراوتله او یا هم په ځن خپرېدله. خو اوسې د مجلې د مسولیت چارې شاعر او لیکوال عزت الله جواب ته سپارلی، دا چې نوموړی به په دې وتوانېږي چې مجله خپل پخوانی معیار ته ورلنډه کړي، او که څنګه په همدې اړه مو ښاغلی جواب په یوې مرکه کې درغږولی دی.
جواب صاحب، د تیرو 1400 کلونو رئیس تاسې د مینی مجله وچلوله او نږدې 80 ګڼې مو راوویستلې. اوس مو په ټولنیزو رسنیو کې مو اعلان وکړ چې د مینی مجلې د مسولیت چارې دي خپل برخوردار نصرت ارمان ته وسپارلی. سمره ډاډه یی چې هغه به دغه مسولیت نه داسې سرخرو راوزی لکه څنګه چې په دې شپاره سوکالو کې تا د مینې لوستونکو ته ځان وښود.
نصرت ارمان یو له هغه کسانو څخه دی چې د مینې مجله کې روزل شوی دی. د ده لومړنی نثر لومړنۍ لنډه کیسه په مینه مجله کې خپره شوه، ډېر تشویق شو، وهڅېده، خوشحاله شو. هغې نه وروسته د درې د لنډو کیسو کتابونه او دوه ناولونه ولیکل، یو شعري ټولګه هم چاپ شوله. نو هغه تکړه دی، له مانه تکړه دی. په نثر لیکلو کې د مانه لاس آزاد دی، په اسانۍ سره یو شی لیکلی شي، پیغام لیکلی شي. البته ځوان دی، په دې باندې موږ باید اعتراف وکړو چې موږ نه هم تېروتنې به شوي، خو زه ډاډه یم چې نصرت او د ده نور ځوانان ملګري به تر موږ ښه دا مجله مخته ویسي، ځکه چې دی تر ما تکړه دی.
اوس چې تاسې د مینې مسؤلیت خپل زوی ته ور پرېښی دی او د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د مجلې مسؤلیت مو په غاړه اخیستی، که وکتی شي اتحادی مشرقي مجله تقریبا سلویخ کاله پخوا یا پنځوس کاله پخوا ته نظر واچوو، نو ډېرو لویو لویو ادیبانو د دې مجلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. مثلا قتیل خوګیانی صاحب، مرحوم عبدالله بختانی خدمتګار صاحب، تر تا وړاندې مسؤول مدیران وو، خو مجله اغسې ونه ځلېدله لکه پنځوس کاله یا څلوېښت کاله پخوا چې ځلېدلې وه. څه ورته په پام کې لري چې مجله د هغه معیار ته ورسي لکه زموږ څلوېښت کاله پخوا چې زموږ مشرانو رسولي؟
زه ډېر خوشحاله یم اطلاعاتو فرهنګ کې دا لیکوالان او دلته دا مامورین چې دي، دا ټول زما پخواني دوستان دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی سره یو ځای کار وکړم. مخکینی مدیر صاحب چې و، دلګیر صاحب، خدای دې ژوندی لري، هغه تقاعد شو، او دا مجله چې ده ډېر وخت کېږي چې نه هم ده چاپ شوې. زه غواړم د خپل ژورنالیستیک او فرهنګي تجربه په اساس د مجلې ته نوې روح او نوې ژوند ورکمه. نو اوس مې کوشش کړی دی د ځوانو لیکوالو او د خخ مشهور لیکوالو هغه لیکنې چې د وخت اړتیا او د وخت ضرورت ته هغه مې راټولې کړې دي. هغه کمپیوټر کې جوړې شوې، ډیټ شوې دي، ډیزاین شوې دي، او اوس مجله د چاپ په وروستیو مراحلو کې ده چې مطبعې ته به ځي او چاپېږي به.
ځواب صاحب، اتحاد مشرقي مجلې ته مو د محتویاتو په لحاظ څنګه مضامین غوره کړي دي؟
د موجوده ملي وحدت د حکومت د نشراتو د پالیسۍ مطابق لیکنې راغلي دي، او د سولې او امن هیله ورزو پکې ډېره تر سترګو کېږي. سرمقاله سولې او ملي اړتیا ده، په دې باره کې لیکل شوی ده. زمونږ خلک ار څه نه زیاته سولې ته اړتیا لري. سوله زمونږ د ژوند لومړنی ضرورت دی. چې سوله وي، بیا به مطبوعات هم ښه شي، محتوا منځپانګه به هم ښه شي، معیار به هم جوړ شي. مونږ به کوشش کوو چې د مجلې له لارې هغه لیکوالانو سره چې مونږ سره همکاري کوي هغوی ته دا کوزحمي زمینه برابره کړو، لکه پخوا به چې دلته په ننګرهار ورځپاڼه یا اتحادی مشرقي مجله کې لیکنه د چا خپره شوه، یا به شعر خپور شو، یوه کمه اندازه کوزحمه به حکومت د خوانه هغو ته ورکول کېدله د ادارې د خوانه. نو دغسې که دغه سیستم بیا جوړ شي، او زمونږ هغه بېکاره بېروزګاره لیکوال او ژورنالیستان او شاعران ملګري هغوی مونږ سره همکاري وکړي، زه ډاډه یم چې دا مجله به یو معیاري مجله شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس هم د پیزوان په کلتوري ارزښت زموږ د همکاري پرښتې مرسل ریپورت ته تم کیږو.
پیزوان ته اویزان وینم وای پښون غسرو ستی پر عاشقان وینم مستخار وای ستی پر عاشقان وینم مستخار وای.
پیزوان دی ریګانی نوم دی چې په خواب نابیانو ته چول کېده، خو پیغلی انجونی ترې هم پرهیز نوی. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو مېرمنو استعمالوه، چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاد غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زموږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې
ډیر استعمال ده. نو سمات غانی یو سم حدودی شوی دی نشته. ځینې خلکو به ساتلی وي، که یې ساتلی وي نو هغه موږ تاسې کولی شو چې البته پولیسي فولکلوري عادت کې د سینګار په برخه کې یو ځای ورکړو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي.
په لرو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولی هغه وایي،
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخه کې